السلام علیکم د اتو بجو په دې خبرونه کې یو ور بیا ستاسو ملتیا کوو خبرونه په خبرونو پیلو د افغان جاپان روختون مشر زلمی رشتین وای د روختیا نړیوال سازمان ورسره د 15 میاشتو لپاره د مالی ملاتړ تړون لاسلیک کړي او د دې ستونزې ورسره تر ډیره هوارې سوي مخکې راپورونه و چې د افغان جاپان روختون د مالی ملاتړ د نشټوالي له کبله له ډیرو ستونزو سره مخامخ دی د شغل رشتین په خبره دغه تړون پر اساس د افغان جاپان روختون د ډاکټرانو او کارکونکو معاشونه او نورې اړتیاوې اجرا کیږي دغه روختون کې تر ډیره په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو درملنه کیږي په سالنګونو که یوی ترافیکی پیش دری کسان مړه کړي دي د باختر دولتی آژانس په حواله د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس عبدالله عبید پرون ورته ویلي چې یو لوی بار وړونکي موټر د چپکېدو پر وخت یو مسافر وړونکی سراچه ډوله موټر لاندې کړی دی په پیښه کې د مسافر وړونکي موټر درې سورلۍ مړې سوي او موټر یې په بشپړ ډول ویجاړ سوی دی د پاکستان د حکومت کابینې اعلان وکړ چې عمران خان نور د دغه هیواد صدر اعظم نه دی دا خبره د کابینې دفتر یکشنبه په ویلامیه کې کړې ده علت یې دا شوولې چې ولسمشر عارف علوي د عمران خان په غوښتنه د پاکستان پارلمان پرون منحل یا ړنګ کړ په بیان کې زیاته سوې چې د اساسي قانون له مخې د پارلمان تر منحل کېدو وروسته صدر اعظم هم له خپلې دندې لرې کیږي عمران خان له ولسمشره د پارلمان د منحل کېدو غوښتنه د مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد د رایې په غبرګون کې کړې وه د پاکستان سترې محکمې ویلي چې د پارلمان د ړنګېدو د دلایلو په اړه نن استماعیه غونډه کوي په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي د خبرو سویو تصویرو له مخې له ځینو موندل سویو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل سوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې سوي د رویټرز خبري اجنس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحې ووتل دغه مړي کیف ته نږدې په پرتو ښارګوټو کې موندل سوي پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت اوړي خو روسیې تر اوسه د اوکراین کوم لوی ښار نه دی نیولی وروسته له هغې چې د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهرا په پرنیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه هغه تېره شپه د خپلو ملاتړو مننه وکړه هغه دغه بریا د اپوزیسون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي دا د دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګري واکمني کړې یو لوی چلنج ګڼل کېدی د ټاکنو کمیټې ویلي د لومړنیو نتایجو له مخې پیډیز ګوند د پرونیو عمومي ټاکنو 55% رای ګټلې دي او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیا اتلولۍ جام د غوروي پړاو لپاره نن د قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته ځي د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته ویل چې د آسیایي جام د غوروي سیالۍ چهار شنبه پیلېږي او افغانستان خپله لومړۍ لوبه را روانه شنبه له تاجکستان سره کوي افغانستان په خپل ګروپ کې د تاجکستان تر څنګ له ازبکستان او نیپال سره هم د فوټسال لوبه کوي د فوټسال آسیایي لوبې دوې میاشتې وروسته د کویت په کوربتوب ترسره کیږي دا ته بجو په دې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ نیوزیلند د افغانستان له بیوزلو بزګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي کاروانګر څه وایي
سپاسو کوم د اصلاح شویو تخم د مرزونه نه کوي
په کندوز کې د قرقل بازار سوړ شوی
اوس دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي
د هندستان او ترکمنستان ولسمشرانو د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ
هندي رسنیو راپور ورکړی چې کاغلی ګویند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې تر بحث لاندې ونیسي
د نجونو پر تعلیم د طالبانو پر محدودیت هم په دې خبرونه کې تفصیلي راپور خپرو
اسلام موږ ته اجازه راکړی نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیار کړي
ایران د سینما شیزنه لوبغاړو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسی دورونو پرده پورته کړه د ورکو اجزانه پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلای شئ
تر دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونې دراپورونو برخه ته ورځو نیوزیلند د افغانستان له بیوزلو کاروانګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي دا خبره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په یوه اعلامیه کې پرون کړې ده سفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل
د نیوزیلند د 2 میلیون ډالرو په مرستې بعد ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره په دې وتوانېږي چې په ننګرهار کندوز پروان او میدان وردګ ولایتونو کې 15,000 بزګرو سره مرسته وکړي. په مرستو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او نقدې پیسې شامل دي. دا معلومات د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو او کرنې ادارې FAO په یوې پرونی اعلامیه کې راغلي. د FAO د افغانستان څنګه مشر ریچارډ ترینچارد په حواله راغلی چې په دې اساس وخت کې افغانانو سره د بیړنیو مرستو د پروګرام په چوکاټ کې د نیوزیلند له لومړنۍ مرستې هرکلی کوي. د ښاغلي ترینچارد په خبره کروندګر به د نیوزیلند په دې مرستې سره ښه کیفیت لرونکي تخم په واک کې ولري او سږ کال به ډیر حاصلات ټول کړي. د عبدالمنان په نوم د ننګرهار د کوز کونړ ولسوالۍ یو بزګر چې مخکې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې لخوا اصلاح شوي غنم ترلاسه کړي وایي
ډېر راضي چې سرخی نه دی کړی بل مراج نه دی کړی په دغه معنی راضي چې ډېر صفا تخم دی اصلاح شوی تخم دی مرضونه نه کوي په دې معنی مونږ خوښمن یو په دې معنی مونږ ډېر تخم نه ډېر خوشحاله دا 15 کیلو اچو مونږ ته ډېره ښایسته نتیجه راکړي او ډېر ښه امید ورته لرو او هیله ورته لرو چې انشاءالله چې بیا به جریب سل
ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو د ادارې د اعلامیې له مخې د نیوزیلند له مرستو به شاوخوا 9,000 بزګرو ته د 150 امریکایي ډالرو په ارزښت اصلاح شوي غنم ورکول کیږي چې په سختو ځمکو کې هم د ښه حاصل تمه ترې کیږي. پاتې شاوخوا 40,000 کسانو ته $100 تنخواه ورکول کیږي چې په وړو او مهمو کلیوالي کرنیزو پروژو کې کار وکړي. نیوزیلند داسې وخت له افغان بېوزلو بزګرو سره د مرستې لپاره رامخته شوی چې وچکالیو د افغانستان په اکثرو سیمو کې تیر کلونه فصلونه سوځولي او بزګرو ته د کال په پای کې د خوړو لپاره هیڅ هم نه دی پاتې. ملګرو ملتو اټکل کړی چې که د افغانستان له بېوزلو خلکو سره بیړنۍ مرستې ونه شي نو دې هیواد کې به یو انساني ناورین رامنځته شي.
ومنل چې نیوزیلند د افغانستان له بېوزلو بزګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او نغدو پیسو مرسته کوي. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل پوستکو صادرات 90% کم شوي دي. په کندوز کې د قرقل پوستکو سوداګر وایي چې په بهرنیو بازارونو کې د تقاضا د کمیدو له کبله د قرقل پوستکو بیې او صادرات راکم شوي دي. نور حل په دې راپور کې
قرقل یو ډول پوسونه دي چې لږې دو سره سم حلالېږي او پوستکی ترې وستل کیږي. دغه پوستکی زکه لورو ژر وستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرخې خراب نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوی بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 20% کمواله راغلی دی. په خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانۍ پورې قیمت ترلود خو سش کال په 300 او 500 پلورل کیږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقی زاخل چې له 30 کالو رئیس د قرقل پوستکو سوداګري کوي د هموای د قرقل پوستکو کاروبار پکې شوی دی.
پنځه کال درې کاله مخکې په 2,500 روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پلورل دی. اوس یې دغه بازارونه پروازونه بینالمللي بند شوي دي او اوس په 1500 روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلکو نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه 3,000 پوسته مې په شبرغان کې پراته دي. بازار نه لري بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندوز یو شمیر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترشي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله آزادۍ راډیو ته وویل
موږ دا قرقل پوستونه دا 2 کاله کېږي چې دا شر دي موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلۍ میږې چې دي موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چې راو څوک یا 300 یا 200 دا زموږ د پوست بیه ده. یو پاو چاوې هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولوی ګندونکو نصیر احمد وای چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولوی پیرودونکو هم کم شوې دي.
پوت قرقل ودونه او پوت قرقل ته کې به حساب کلاک ما جوړ یا کې بخش تجارتي داره.
خو مشت زیات شمیر متبرو خلکو د قرقل خولوی د جوړولو فرمایشونه راکول خو د هر کال په تیرېدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کمواله راځي ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولوی نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د وروي حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل وروي حلالولو ته ادامه ورکړي نغدي جریمه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د هندوستان او ترکمنستان ولسمشرانو له افغانستان سره پر همکاري او د ټاپي پروژې د امنیت پر تامین ټینګار وکړ. د هندوستان ولسمشر رام ناتھ کووند د اونۍ په سر کې ترکمنستان ته تللی وو او هلته پر دوه اړخیزو مسایلو دغه ورځ د افغانستان پر روان وضعیت له خپل سیال سره خبرې کړې دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
هندي چارواکو ویلي چې د افغانستان ثبات د سیمې د ګازو د انتقال د یوې لویې پروژې ټاپي لپاره حیاتي ارزښت لري. د هند ولسمشر رام ناتھ کووند دا خبره له خپل ترکمنستاني سیال سردار بیرتي محمدوف سره په اشقاباد کې په یوه رسمي لیدنه کې کړې. هندي رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلي کووند وړاندیز کړی چې د ټاپي پروژې د امنیت نیولو اړوند مسایل دي د دواړو هیوادونو تخنیکی ډلې تر بحث لاندې ونیسي. اخوا د هند ای این آی خبری آژانس په ترکمنستان کې د هندوستان له سفیر ویندو پانیر څخه د هندوستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د لیدنې جزئیات پوښتلي. هغه داسې جواب ورکړه:
بھارت اور ترکمنستان کے انٹرسٹ
هند او ترکمنستان ګډې ګټې په افغانستان کې دي. له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده. دواړو ولسمشرانو په افغانستان کې په ځانګړي توګه د امنیت په برخه کې پر همکاري هوکړه کړې ده، ځکه ټاپي پایپ لاین او نور ټول مسایل په دې برخه پورې تړلې دي. د ترکمنستان او هندوستان ولسمشرانو داسې وخت د ټاپي پروژې د امنیت د نیولو په لارو چارو باندې خبرې کړي چې شاوخوا یو میاشت مخکې د آسیا پراختیایي بانک د ټاپي پروژې د تمویل چارې ودرولې. علت یې دا راوړ چې طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. اخوا د طالبانو حکومت به هیله ښودلې چې ژر به د ټاپي پروژې عملي چارې پیل شي. ټاپي پروژه چې شاوخوا 1300 کیلومتر اوږده ده، له بشپړېدو سره به هر کال شاوخوا 3.3 میلیارده متر مکعب طبیعي ګاز له ترکمنستان، د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي.
د هندوستان ولسمشر رام ناتھ کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. هغه ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي، د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هېواد کې د اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو په اړه اندېښمن دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
ورست تربلی په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ اندېښنې مخ په زیاتې دودي. تازه د هند جمهور رئیس رام ناتھ کووند د اپریل په 2 ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د پیل راهیسې د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. هغه له خپل ترکمني سیال سردار بیردی محمدوف سره جوړې شوې خبري غونډې ته وویل:
د افغانستان د نږدې ګاونډیانو په توګه زموږ هېوادونه تبن په دې هېواد کې د وضعیت او بهر ته د یاد وضعیت د عواقبو په اړه اندېښمن دي. د ورښتنی پراخ بنسټه حکومت جوړول، له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې، د ملګرو ملتونو رول، بیړنیو بشري مرستو رسول او د ښځو، ماشومانو او نورو قومونو او لږکیو د حقونو د تامین په ګډون په افغانستان کې د ګڼو مسایلو په اړه زموږ ترمنځ یو پراخه سیمه ییزه اجماع شته.
هند افغانستان په چارو کې یو له مهمو هېوادونو شمیرل کیږي. هغه هېواد چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یې هم افغانانو سره خپلې مرستې روانې ساتلي. هغه له پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی، د پوځ لوی درستیز یې ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډېر ښه نه دی، خو باید پر وړاندې یې له زغم کار واخیستل شي. قمر جاوید باجوا د امنیتي مذاکراتو په نوم جوړې شوې غونډې ته پرون خپله وینا کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د دوام غوښتنه وکړه او ویې ویل که له افغانستان سره مرسته ونه شي، نه یوازې دا چې د کډوالو ستونزه به راپیدا شي، بلکې ترهګرۍ ته به هم د ودې فرصت چمتو شي. طالبان د دې اندېښنو په اړه څه نه وایي، خو وړاندې یې ویلي وو وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او حکومت یې هم ټول ګډونه دی. واکته د طالبانو له بیا ځلي رسېدو راهیسې اووه نیمې میاشتې تېرېږي، خو حکومت یې هېڅ هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. هغه څه چې د اندېښنه زیږوي چې کیدای شي یو ځل بیا د دوی جوړه شوې اداره په یو ناکام دولت بدل شي. تېره اونۍ په چین کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وشوه چې یو مهم بحث یې ورځ تر بلې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د واټن د زیاتېدو موضوع وه. په دې غونډه کې د روسیې او چین ټینګار پر دې و چې افغانستان باید په هېڅ صورت له نړیوالې ټولنې څنډې ته پاتې نه شي، ځکه دا هېواد د اوږدو کلونو لپاره په جګړو کې ښکېل و او له نړیوال اقتصادي پرمختګ وروسته پاتې شوی دی. خو له دې ټولو اندېښنو سره سره طالبانو لا هم په هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له نړیوالې ټولنې سره یې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د خوندیتوب او له ترهګرۍ سره د پراخې مبارزې اړوند کړي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
پورزګن کې د فوتبال روجي جام سیالي پایل سوی. دغه تورنمنت په څلورو ګروپونو کې پر مخ ځي او دیار لوسو لوبډلو په کې ګډون کړي چې د روجي تر پایه به دا تورنمنت دوام کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې ګډون لري خوشاله دي.
د روجی جام په نوم د سیالي تیر شپه په ترینکوټ شار کې د پټي په پریکولو په
د جام د ابتتاه مبارکي د روزګان ولایت ټول پټولرانو ته وایم.
ننداری ته د طالبانو په ګډون ګڼ شمیر کسان راغلي وو، خو د لوبو د پیل سره سم سش کاله د موسیقي پر ځای د جې جام سره ترانې ژغېدلې او د لوبغالي د رونا کولو د فاره هغه په خواني ټک ټک یا هم د جرندی ماشين چالاندي او لوبغاړي ته رونا پر برابر کړی ده. د اورزګان ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس میرزا محمد امیرزی د یادو لوبو په اړه داسې معلومات ورکړل.
دا ټورنمنت په څلور ګروپونو کې رانغښتل شوی دی چې په مجموعي کې دیارلس لوبډلو ګډون پکښې کړی دی چې د دې لوبډلو څخه ځینې لوبډلو دوی لوبډلې ورکړي دي.
هغه لوبغاړي چې په دې لوبو کې ګډون کړی و خوشاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې تماشاچیان او لوبغاړي دي د لوبې اصول مراد کړي. لډلې مصطفی وویل
نو د ټولو تماشاچیانو نه کچېری بازی شروع وي، د بازی په جریان کې باید میدان ته داخل نسی او د ټولو ورزشکارانو نه هیله دا ده چې دلته راځو پکات هغه وخت کې رو نو ډیره پورین تنګي او بغیر کومه بد اخلاقی نه باید بازی سره ورسو.
په ورته وخت کې هغه کسان چې ننداری ته راغلي و هم زیات خوشاله دي، وای بیکار دي او په دې سره بشپاور باندې شتيريږي.
مې زبیل دا ډیر پښادي وته ته وغه ځکه سرته راغلی بد دلته
نانم باز محمد دا پټبال راغلی چې مانه مش ډیر ورته خوشاله شي دا پټبال شو په خوشاله تیرسه.
دا په سیال کې د چې کیر کلونه هم په دغه ولایت کې د روجی جام په نوم سیالي د شپې له خوا په یدلې.
ویوا لا لیبرتا
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم
شورست نه نه بیلدنگ نه مانومنت ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. او سم د سیمه په اړه د ایران د سینما شیزینا ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي ځورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړه. څه باندې درې سوه شیزینا سینماګرو په یوه اعلامیه کې د جنسي ځورونو او باجګیریو د جدي څېړنې غوښتنه کړې ده. صفی الله ستانکزي ورباندې راپور جوړ کړی.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکونکو د جنسي زورونې او باجګيري د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیات خزو ګډون کړي او خپل نمونه ورکړي د زهم یا میټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې خپل موقف نه په استفادې خزي تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو خزو په خپل اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز عزتیار او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوي غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي ځورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي د آزاد اروپا فردا رادیو ته په دی اړه وویل
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوی سو واره د جنسي باجګيري خبره یاده شوی چې د جنسي تاوتریخوالي یو پیچلې بنه ده. په اعلامیه کې د هم راغلی وو چې د ماشونو په يرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت کوخل کیږي نو د مسلې په سینما کې یو پیچلې بنه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو خزو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو زورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتیږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لزګونه خزي په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو جایزې هم ګټلې. د اصغر فرهادي پلارخونه د پلورونکو افروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبیدلې 2018 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
آزادی رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلانډو چپو پر 14.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي. پر روانو لاسو دقیقو کې د اسدالله لودین ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې د برخه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. دلته به واورئ چې د نجونو د ښوونځیو بندې دروازې ورستربلې د دوی اندېښنې زیاتوي. یو شمیر دغه زده کوونکي وایي طالبان ورسره سیاسي چلند کوي. دوی وایي دوه کاله کېږي چې له زده کړو بې برخې دي مخکې د کورونا ویروس له کبله، او اوس طالبان دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. خو طالبان بیا وایي چې دوی د نجونو ښوونځي نه دي تړلي بلکې ځنډولي دي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
سکل انجنیرو زده کوونکو د نوي ښوونیز کال د زنګ د کړنګېدو پر ځای د ښوونځیو د دروازو د بندېدو او له زده کړو د بې برخې کېدو د ګواښ خبر واورید. بهاره د سلګونو هغو زده کوونکو له ډلې ده چې له ښوونځي د فرغېدو او پوهنتون ته یې د تلو هیله درلوده. هغه دوه کاله مخکې د کابل ښار د روښاني لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي وه چې د کرونا ویروس په خپرېدو سره د سلګونو نورو زده کوونکو په شان د درسونو له دوامه پاتیسوا. بهارا وایي د کرونا ویروس په کمیدو سره سکل د ښوونځي پیل ته ډیره هیله منده وه، خو خبره یې طالبانو د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې.
په زرو هیلو ښوونځی ته ولاړو، خو له بده مرغه طالبانو د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو په تړلو د راتلونکي ځوان نسل په ځانګړې توګه زموږ انجونو راتلونکي ته یې نه جبرانیدونکې ضربه ووهله. طالبانو نه باید زموږ راتلونکي تیاره کړي. دوی دې پوه شي دا هیواد د ښځو له حضور پرته نه جوړیږي. اسلام موږ ته اجازه راکړی، نو طالبان ولې غواړي زموږ راتلونکي تیاره کړي؟
نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي. ټاکل سوی وه چې سږکال د کابل ښار په مریم لیسه کې دولسم ټولګی ووایي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې وتړل شوې.
لسم ټولګي کې وم چې کرونا ویروس خپور شو. له هغه وروسته دوه کاله بې برخلیکه پاتې شو. سه کال مې غوښتل ښوونځي ته ولاړه شم. ډېرې هیلې مې درلودې، خو طالبانو زموږ پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې. زموږ هیلې یې واخیستې. دا یو نه جبرانیدونکی زیان زموږ ځوان نسل په ځانګړې ډول موږ نجونو ته دی. نړۍ باید زموږ د هیلو پر وړاندې غلی پاتې نه شي.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د دغو انجونو زده کوونکو د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته وویل له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو د ښوونځیو د خلاصون لپاره د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي.
لوم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې د انجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع د اسلامي امارت د مشرتابه په صلاحیتونو کې ده. هر وخت چې د اسلامي امارت مشرتابه حکم وکړي د پوهنې وزارت چمتووالی لري او پوره امادګي لري چې په هماغه ورځ د هیواد د انجونو ټول مکاتب لوم نه تر دولسم ټولګي پورې پرانستل سي.
طالبانو د روان حمل میاستې په دویمه په سړو سیمو کې د ښوونځیو کال له پایل سره د منځنۍ او لیسې دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پرتک د بیا بندیز اعلان وکړ. د طالبانو دې پرېکړې د ډېریو نجونو زده کوونکو له سترګو اوښکې تویې کړې، او په کابل ښار کې یو شمېر نجونو زده کوونکو له دې عمله په اعتراض لاس پورې کړ. اوس نږدې دوه اونۍ کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او په والا کچا خبرګونونه راپارولې دي. له دې عمله مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت په یو بیان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو لامل دا ښودلی و چې د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ خلاف دی. خو انجونې زده کوونکي وایي د دوی د ښوونځي جامې تورې او ټیکرای سپین دی، ساده دي او هیڅ ستونزه نه لري، او نه هم په اسلامي شریعت کې د انجونو زده کړو لباس لپاره کوم رنګ مشخص شوی، بلکې د دوی خبره اسلام د ښځو او نارینه وو پر تعلیم ټینګار کړی دی. دوی د طالبانو د پریکړه سیاسي چلند او له نړیوالو هیوادونو باج اخیستل بولي، هغه څه چې طالبان یې ردوي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 00400 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس.
د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخ وهل او ټولول پیل شوی دی. د دغه ولایتونو له ډلې هم یو کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوی او ورسره سم زرګونه بیکار خلک د کوکنارو په نیخ وهلو مصروف دي. دغه چاره داسې مهال ترسره کیږي چې تازه د طالبانو مشرتابه یو فرمان ورکه او په هغه کې له ټولو خلکو وغوښتل چې د نشه یي توکو کرکیله بند کړي، کنه قانوني چلند به ورسره کیږي.
د کندهار د جړې ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډېره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږ کال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په جړې ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلی وایي، سږ کال به ښه ګټه وکړي ځکه د تریاکو بیل وړي دي.
خو خورونه نه کېدی، هر یو پټکړی و در خاورې بلانې کړي و چې سړی به ورته رالی پټکي، هغه به په سړی لنیستی پر خرچ به کړل، هغه به مو په غلا ځغلوله. او وچې دی چې هر سړی په خپل طبیعت هغه مرزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي. په خوا چې په 20,000 خرڅېدله اوس په لک پکې خرڅېږي. او دغه زموږ اصول دی، بل اصول لرونه وروره اوبه وچ سولې نور د وچکلې ده، بیا هم سږ کال یو دغونه اصول نه دی کړی لکه پخوا چې کوي. پخوا خو هغه ټولول طالبان اوس شی لنه غواړي. پکت خبره دای چې حکومت داسې نه وجدا دی وزاد مال خو ټولول دی پر رسېدلی وای د بیا نیم ځینې ځغلوله بازار یو خپل لار باندې ځینې وړله کې دوی په کوټ ځینې رسولي کړي ځینې وړله.
کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نشوهونکي بیکاره به خو اوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولسو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوه نشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی چې موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو، خو بیکاري دي، د لس روپو خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی چې موږ د شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هغه ګرځي په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وي. نو اوس دلته رالو، اوس دا د کار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریکه چې دا په دغو کې را رسېږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فی الحال پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو و میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل، چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد سیمه ده چې په هفته کې دوه ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کیږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نسته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
او اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه
ازادي راډیو ته زدا پیغام دی زما چې د هلمند ولایت اجدم خان او رسوالي اسني اړیکه کې وجه ده چې دغه د دغه طالبان چې دغه تاریخ باندې مزبانه مسترزر کشران ټول په دې نشو باندې رسوله وسلام. السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشت نیولې ده. د ټولو دوکاندارانو او خرڅوالو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو دوکاندارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرې وکړي.
بله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه در ریډیو ز کارکونکو څخه ډیره ډیره مننه کوم. خوشاله دی وسی انشه دی وسی او روجر عزیز دا دروجی نیم ثواب ز در ریډیو د کارکونکو نیم ثواب ور بخښم چې دا زما شي شریعت اعلانات ورکی. زما انټرنیټ نه لرم، زما یو به یم په خاص یو پینوسه جمع کوم، هغه ما ستاسو سره تماس نیولې او زه ډېر ډېر رادیو تعقیبوم او زه ډېر خوشاله یم چې ستاسو سره زه په تماس کې سم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدي
00420221234
لا اسد الله لودین مننه چې د خبرونه تر دې شبي ستاسو سره وو مخکې تر دې چې نور مسایل ته مخ کړو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا